په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پیل دي سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وولکر تورک پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د خبره هدف په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. د هغه ویان چې له خبریالانو سره یې خبرې کولې وویل ښاغلی تورک دغه بندیزونه بشپړ د نه زغملو وړ بللي او زیاته کړې ده چې هغه قانون چې تېره اونۍ نافذ شوی هغه سیاستونه لا سختوي چې په ټولنه کې ښځې له محضر څخه لرې کوي، غږ غلی کوي، له انفرادي ازادۍ څخه یې محروموي او په اغېزمنه توګه هغوی پر داسې سیورو بدلوي چې نه غږ لري او نه څهره. په عین حال کې د اروپایي ټولنې بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون د انفاظ له کبله اندېښنه ښودلې. ښاغلي بورل بېګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلي چې اروپایي ټولنه د طالبانو د هغه فرمان له کبله اندېښمنه ده چې افغانانو پر ژوند، په ټولنیز ژوند او د ښځو پر ازادیو تازه محدودیتونه لګوي. د دې نوي قانون په 14مه ماده کې د ښځو پر غږ بندیز اعلان شوی. د ښځو د ټول بدن او مخ پټول ضروري بلل شوی او همدارز د ښځو په اواز کې سندرې، نعتونه، قرأت او په لوړ غږ خبرې کول عورت بلل شوی دی. له بلې خوا د افغان خبریالان د ملاتړ سازمان ویلي چې د طالبانو تازه محدودیتونه به په کورنیو رسنیو کې د لږ شمېر ښځینه خبریالانو حضور هم پای ته ورسوي. د سازمان د نوي قانون د هغې برخې په اړه هم اندېښنه ښودلی چې رسنیو ته د مطالبو د څرنګوالي سپارښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي ویلي چې دوی چمتو دي د نړۍ د دینی عالمانو د پښتنو په وړاندې د خپل دې قانون دفاع وکړي. د طالبانو حکومت د متحدو ایالاتونو هغه پریکړه رد کړې ده چې وایي د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د ملي اردو الوتکې او هلیکپټرې به په ازبکستان کې پاتې کیږي. د راپورونو له مخې په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتان هینک په روانونه کې ویلي چې امریکا د دې الوتکو د برخلیک په اړه د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کړې او موافقه شوې چې هلته به پاتې کیږي. ښاغلی هینک ویلي دي چې دا الوتکې د افغانستان نه بلکې د امریکا وي. خو د طالبانو د حکومت دفاع وزارت نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې دا پریکړه د منلو وړ نه ده. په بیان کې د ازبکستان له حکومت څخه غوښتنه شوې چې په دې اړه له هر راز معاملې څخه ډډه وکړي. د 2021 کال د اګست په 15مه د جمهوري نظام د پرزیدو پر مهال پخوانی ولسمشر اشرف غنی او یوشمیر نور چارواکي په پوځي الوتکو او هلیکپټرو کې تاجکستان او ازبکستان ته ولاړل چې تر نن ورځې پورې د الوتکې او هلیکپټرې هلته پاتې دي. د هوا پیژندنې ادارو نن او په راتلونکو دوو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سختو بارانونو، سیلونو او بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یو بیان کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیکا، خوست، پکتیا او غزنی ولایتونو کې د اورښتونو او سیلونو احتمال شته. د اسرائیل پوځ وایي د هغو برمتو له ډلې یو ژغورلی چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 1مه د اسرائیل پر قلمرو د برید په ترڅ کې تښتولی دی. پوځ ویلي چې د قائد فرحان الکادی په نوم د دغه برمت خلاص شوی برمته د غزې ترانګ په جنوبي برخه کې د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې ژغورل شوی او په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. 52 کلن قائد د اسرائیل عربو د بدوین د ټولنې غړی دی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو انترهګره ډله بولي هغه مهال د اسرائیل پر قلمرو په برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 2500 نور یې یرغمل کړل. روسیې نن د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره په اوکراین کې پراخ پوځي عملیات وکړل. روسي ځواکونه د حملې نن سهار وختي پیل کړې. د اوکراین هوایي ځواک د دې هیواد پر قلمرو د لسګونه بې پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید خبر ورکړی چې په نتیجه کې په ټول اوکراین کې د خطر زنګونه وهل شوي دي. اوکراینی چارواکو ویلي چې دې حملو مرګ ژوبله او مالي زیانونه اړولي دي. د کریوی ری ولسوالۍ هن ستنی چنکو نن په ټلګرام چینل ولیکل چې پر یو هوټل دی روسي توغندي د لګیدو په پایله کې دوه کسان وژل شوي او احتمالا څو نور به د نړېدلې ودانۍ تر کنډوالو لاندې پاتې وي. ازادي راډیو اوري وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د راپورونو له مخې د طالبانو پر آزادو ورزشي سیالیو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو چارواکي هم د دغو نویو بندیزونو پخلای وکړ.
رهبري د هرې ادارې د هرې اصابې د هر وزارت له دې وروسته به په دې اړه باندې تصمیم نیسي.
امریکا او ازبکستان هوکړه کړې هغه الوتکې او هلیکپټرې به طالبانو ته نه ورکوي چې د 2021 کال په دوبی کې د کابل د سقوط پر مهال د افغان پیلوټانو لخوا ازبکستان ته لیږدول شوي دي. د سیاسي شعارو شنونکي څه وایي؟
امریکایان او ازبکستان دا خبر کوي چې اوس خو په افغانستان کې یو قانوني حکومت نشته. اوسنی د طالبانو نظام په غیر قانوني توګه واګې ترلاسه کړي.
په یو تفصیلي راپور کې مو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو استازولیو وضعیت ته کتنه کړې ده.
دولت برسره پر دې چې په خپل خاورې باندې حاکمیت لري، په خپل نفوذ باندې حاکمیت لري، د پر څنګ په نړیوالو مناسباتو کې باید نور دولتونو او نړیوالو سازمانونو لخوا هم په رسمیت وپیژندل شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په غزه کې د جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د طالبان حکومت په افغانستان کې پر آزادو ورزشي سیالیو هم بندیز لګولی. ازادي رادیو داسې مکتوبونه ترلاسه کړي چې پکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت لخوا شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته استول شوي او غوښتنه ترې شوې ده چې د آزادو سیالیو تر څنګ پر ځینو مناسبتي ورځو لمانځل هم بندیز ولګوي. ویل شوی چې د طالبانو مشر هم دغه نوی غوښتنه یا پر ورزشي سیالیو نوی بندیز هم تایید کړی دی. نور حال د فیروز عزیزی په رپورت کې.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ آزادې ورزشي سیالۍ یا فری فایټ هم بندې کړې. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت شاوخوا څلور میاشتې ولس ورځې وړاندې خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته استولي مکتوب کې غوښتنه کړې وه چې د کار شروع یا پرانیستي محفلونو پر مهال د پټیو پرې کول، د مناسبتي ورځو لکه د مور، ښوونکو او عاشقانو ورځو، د غراس په ټولو دولتي ادارو کې پر قالینو لګوټانو سره ګرځېدل او د آزادو مبارزو پر سیالیو دې بندیز ولګول سي. په دې مکتوب کې راغلي چې د بوکس په ګډون ټولې هغه لوبې دې بندې سي چې مقابل لوري ته پکې سخت زیان رسیږي او د سترګو د ړندېدو، د دماغ د ټپي کېدو او آن د مړینې ګواښي وي. په مکتوب کې دا ټول مسایل د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. تازه پرون دوشنبه د اګست 26مه د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده دغه مکتوب تایید کړی او نوموړي ته په منصوب یو بل سند کې چې لاسلیک سوای او ټاپه سوای پکې ویل سوي چې دا ټول موارد باید بند سي. دا دواړه مکتوبونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو کارکوونکي ازادي راډیو ته استولي او ویلي دي چې د دوی دفتر ته رسیدلی دي. یاد شخص د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد الله وسیق که څه هم ازادي راډیو سره خبرو کولو ډډه وکړه، خو د تلو نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته یې منلی چې دوی ته دا مکتوب د امر بالمعروف وزارت له لوري رسیدلی دی. بلخوا د آزادو سیالیو یا فری فایټ یو شمیر افغان لوبغاړي چې په نړیواله کچه ډېرې لاسته راوړنې لري، د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې وایي چې له دې وروسته به د هیواد پرېښودو ته اړ سي. د فری فایټ یو افغان لوبغاړي د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې منع کړی واقعا ډېر یو غلط کار ده. دې سره دا څرګندېږي چې دوی د افغانانو خوشحالي نه غواړي. ورزش او سیاست ډېر جلا کار ده سره، نو دا نو باید بند. زه د لوبغاړو په صفت ما ته بله لاره نه پاتې، زه مجبور یم چې وطن پرېږدم. دا وطن دې په دا ملایانو تبریک.
طالبان وروسته له هغې په دې ورزشونو او مناسبتي ورځو بندیز لګوي چې د طالبانو حکومت د روانې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې له مخې په میرمنو محدودیتونه نور هم زیات شوي دي. دغه قانون په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه راپارولي دي.
امریکا او ازبکستان هوکړه کړې غالوته کې حواله کپټر به طالبان ته نور کوي چې د 2021 کال په دوبی کې د کابل د سقوط پر مهال د افغان پیلوټانو له خوا ازبکستان ته لیږدول شوې دي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دغه پریکړه ناسمه بللې ده او ویلې ده چې دا پریکړه ورته د منلو وړ نه ده. د سیاسي چارو شنون کې څوي نور به په دې رپورټ کې وورو.
متحده ایالات او ازبکستان هوکړه کړې چې د 2021 کال د اگست په 15مه د کابل د سقوط پر مهال د افغان پیلوټانو له لوري ازبکستان ته لیږدول شوې پوځي الوتکې بیرته افغانستان ته ورنه کړي، هغه څه چې د طالبانو د حکومت غبرګون یې راپارولای. په ازبکستان کې د امریکا سفیر جان تان هنیک د ازبکستان کان خبری آژانس ته ویلي چې امریکا او ازبکستان د افغانستان د ملي اردو د هوایي وسایطو د برخلیک په اړه هوکړې ته رسیدلي دي. د امریکا سفیر ویلی چې دغه تجهیزات هیڅ کله د افغانانو نه وو او په امریکا پورې اړه درلوده. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت نن سېشنبه د اګست په 28مه په خپل ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره له ازبکستان غوښتي چې په دې برخه کې له هر ډول جوړجاړي ډډه وکړي. دغه وزارت دا هم ویلي چې ازبکستان باید په ښه ګاونډیتوب کې هوښیارانه پریکړه وکړي او د افغانستان د هوایي ځواکونو د الوتکو په ورسپارلو کې همکاري وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په ازبکستان کې د افغانستان د الوتکو او هلیکوپټرو د برخلیک په اړه هر ډول جوړجاړی د منلو وړ نه دی او زیاتوي چې امریکا د افغانانو د شتمنیو د مصادرې یا ضبطولو حق نه لري. خو یو شمیر سیاسي او پوځي شنونکي وایي چې د طالبانو د حکومت د مشروعیت نشټوالی د دې لامل شوی چې امریکا له افغانستان سره د خپلو پوځي مرستو د مالکیت ادعا وکړي. دوی وایي د پخواني جمهوري نظام پر مهال له افغانستان سره د امریکا د دغو پوځي مرستو په ثبتولو کې پاتې راتلل چې دا د دې لامل شوی چې اوس یې پر دغو پوځي الوتکو باندې د افغانستان د مالکیت درلودل موضوع کمزوري کړې ده. اسدالله ندیم او اسحاق اتمر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یک مشکل د گذشته وجود داشت. مسئولین
په خاطر دې یو ستونزه موجوده وه. د اردو مسئولین او د نورو ارګانونو چارواکي د اسناد او نورو لازمو مدارکو د سب په برخه کې چې په افغانستان پورې اړوندو دومره جدي نه و. خای په حقیقت کې د دې الوتکو او تجهیزاتو مالک افغانستان وي، ممکن دا سهوه او تیروتنه وي او یا قصدن امریکایانو دا کار نه وي کړی
و یا عمدن امریکایی ها این کار نکردن.
د افغانی لوری دا ادعا لري چې دغه تعریف د افغانستان د نظامی قوتونو دي او دا باید بیرته افغانی لوری ته وسپارل شي. خو امریکایان او ازبکستان دا خبر کوي چې اوس خو په افغانستان کې یو قانوني حکومت نشته. اوسنی د طالبانو نظام په غیر قانوني توګه واګې ترلاسه کړي چې دا په هیڅ صورت د افغانستان د خلکو نمایندګي نشي کولی.
خو د تېر حکومت پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواري دغه پوځي الوتکې او هلیکوپټرې د افغانستان ملکیت وباله او وی ویل
تاسو ګورئ کم وسله او کم تجهیزات چې د پوځیانو مربوطو هغه رسمن د افغانستان د وسلوال پوز په مختلفو ارګانونو مختلفو جزدانونو پورې سجل شوی وو. یعنی سجل په دې معنا چې رسمن جمع قید درلوده. نو په دې بنسټ باندې هغه زموږ یوه ملي پانګه ده. هیڅ هیواد هیڅ لوری د دې واک نه لري چې زموږ د ملي شتمنیو په حکله باندې پریکړې وکړي او یا هغه چاته په ډالۍ کې ورکړي. ولې دلته لویه تشه دا ده چې زموږ په هیواد کې نن کوم مشروع نظام چې جمهوریت و هغه شتون نه لري او کوم اوسني حاکمان چې دي هغو نه کورنۍ مشروعیت لري او نه بهرنۍ مشروعیت لري او دغه لویه ستونزه ده. باعث د دې کېږي چې زموږ دا ملي پانګه نه چې بلکې ډېرې ملي پانګې به متاسفانه هم تلاشي او هم به نور ورباندې پرېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست په 15مه وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته د افغان پوځ پیلوټانو ګڼې الوتکې او هلیکوپټرې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. داسې مهال چې اسرائیل په غزه کې د حماس ډلې د ځپلو عملیاتو ته دوام ورکوي، په سیمه کې د غزې د بې ځایه شویو خلکو پر مخ ټولې لارې بندې شوي دي. اسرائیل بې ځایه شوي ملکیان د سمندر پر غاړه په ځانګړو استوګنځایونو کې ځای په ځای کوي.
په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونه د حماس ډلې د ځپلو لپاره عملیاتو ته دوام ورکوي او د فلسطیني چارواکو په وینا په دې ترڅ کې 12 کسان وژل شوي، د غزې له جګړو بې ځایه شوي فلسطینیان ډلې ډلې په ساحلي سیمو کې خوندي ځایونو ته روان دي. له بلې خوا د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند په اړه خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د جګړې د پای ته رسېدو په صورت کې د غزې په تړانګه کې پر دوو اساسي دهلیزونو د ولکې په ګډون د مهمو اختلافي مسایلو په اړه د پرمختګ ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کېږي. اسرائیل په دې وروستیو کې په غزه کې د جګړې له سیمو د ملکي وګړو د ایستلو څو فرمانونه ورکړي چې د فلسطینیانو ملګرو ملتونو او مرستندویو مؤسسو انتقادونه یې پارولي دي. دا انتقادونه تر ډېره پر دې دي چې د بشري مرستو ساحې کمې شوي او خوندي ځایونه نشته. بې ځایه شوي کورنۍ چې په جنوبي خان یونس او مرکزي دایر البلاح ښارونو کې پناه اخیستې ده وایي چې دوی د سمندر په غاړه په ځای پر ځای شویو خیمو کې ژوند کولو ته اړ شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیلي پوځ په حملو کې د غزې په تاریخي ولسوالیو بوریچ او مغازي کې 9 کسان، په خان یونس کې 15 او په رفح کې 3 کسان وژل شوي دي. د جګړې له پیلېدو وروسته د اسرائیلو په حملو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 3400 زیات فلسطینیان وژل شوي او د غزې د ټولو 2.3 میلیون وګړو ډېره برخه څو ځلې بې ځایه شوي دي. مرستندوی ټولنې وایي د غزې اوسیدونکي د خوړو او درملو له جدي کمښت سره مخامخ دي. دا جګړه د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو برید وکړ، نږدې 1200 کسان ووژل او 2500 نور برمته کړل. بلخوا ملګرو ملتونو په غزه کې خپل فعالیت پرون وروسته له هغه وځنډاوه چې اسرائیلو د یکشنبه په ورځ په دایر البلاح کې چې د دې سازمان د فعالیتونو مرکز دی خلکو ته له خپلو مینو د وتلو نوی فرمان ورکړ. د ملګرو ملتونو د یو چارواکي په وینا اسرائیلو دا فرمان هغه مهال ورکړ چې ملګرو ملتونو په غزه کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د نږدې 6.5 لک ماشومانو د واکسین کمپاین ته تیاری نیوله. داسې مهال چې جګړې روانې دي، د بیلابیلو اړخونو مرکچیان په غزه کې د اوربند او د اسرائیلو له زندانونو د فلسطیني بندیانو په بدل کې د 109 اسرائیلي او بهرنیو برمتو د خلاصون لپاره په قاهره کې خپلو خبرو ته دوام ورکوي. که څه هم متحد ایالات، مصر او قطر چې د اوربند خبرو منځګړتوب کوي د دې هڅو بریا ته هیله مند دي، خو حماس او اسرائیل په خبرو کې د پرمختګ پر وړاندې د خندونو د جوړولو پړه پر یو بل اچوي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي.
له خبرونو ور اخوا
په بهر کې د افغانستان سفارتونه او سیاسي استازولۍ پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له بې ساري بلا تکلیفۍ سره مخامخ دي. که څه هم په یو شمېر هېوادونو کې د افغانستان په سیاسي استازولیو کې د طالبانو استازي کار کوي، خو په نورو نړۍ کې دا دفترونه د بېلابېلو ډیپلوماتانو په لاس کې دي چې په نتیجه کې د بلا تکلیفۍ دا حالت رامنځته شوی دی. د کارپوهانو په باور د دې علت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې خنډونه دي. د موضوع ته احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
افغانستان د ملګرو ملتونو له رامنځته کېدو شاوخوا یو کال وروسته د 1946 کال د نومبر په 19 نیټه د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، خو د 2021 کال د اګست په 15 د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان ډیپلوماتیک اړیکې ناڅاپه وشکېدل. اوس مهال د ګاونډیو هیوادونو، روسیې او ترکیې په ګډون ډېرو لږو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ د طالبانو په لاس کې دي، خو په لویدیځ او د نړۍ په نورو برخو کې لا هم د پرزیدلي جمهوري نظام او د بیلابیلو ډلو استازي د ډیپلوماتانو په توګه کار کوي. د وضعیت نه یوازې د افغانستان ډیپلوماتیک اعتبار له ګواښ سره مخامخ کړی، بلکې هغه افغانان یې هم له ګڼو ستونزو سره لاس ګرېوان کړي دي چې په بهر کې قونسلي خدماتو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د زمری په نهمه د لویدیځ په یو شمیر هیوادونو کې ډیر افغان وګړو ته د افغانستان د ډیپلوماتیکو استازولیو قونسلي خدمات بې اعتباره اعلان کړل. د دې وزارت ویان حافظ ضیا احمد په یو بیان کې وویل د طالبانو حکومت په لندن، بلجیم، سویس، اتریش، پولند، ایتالیا، فرانسه، برلین، بون، یونان، سویدن، ناروی، کانادا او استرالیا کې د افغانستان د سیاسي استازولیو لخوا ورکل شوی حقوقي اسناد به اعتبار اعلان کړي او پر وړاندې هیڅ راز مسؤلیت نه لري. په زړه پورې ده چې افغانستان د جرمني په مونشن ښار او د اروپایي ټولنې په نورو غړو هیوادونو لکه چک جمهوریت، سلوواکیا، ډنمارک، آیرلند، هالند او یو شمیر نورو هیوادونو کې هم سیاسي استازولۍ لري، خو ظاهرا د طالبانو له حکومت سره په اړیکه کې دي او قنصلي خدمات طالبانو ته اعتبار لري. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان سفارت په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په هغو خدماتو کې چې په بهر کې سفارتونه او قنسلګرۍ خلکو ته وړاندې کوي، وثیقې، تصدیقونه، د عدم مسؤلیت پاڼې، پاسپورټونه، د پاسپورټونو د تمدید سټیکرونه، ویزې او نور اسناد شامل دي. د تیر جمهوري نظام د سفیرانو او جنرال قنسلانو د همغږۍ شورا د طالبانو د اقدام په ځواب کې وویل چې دوی به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام سره په اروپا، امریکا، کاناډا او استرالیا کې له کوربه هیوادونو سره په همغږۍ کې افغانانو ته قنصلي خدمات جاري وساتي. ناصر احمد فائق په ملګرو ملتونو کې د تیر نظام استازیتوب کوي، په داسې حال کې چې دا دولت نور نو عملاً له منځه تللی دی. ښاغلی فائق په دې اړه چې دای د کوم دولت استازیتوب کوي د ازادۍ راډیو په ځواب کې ولیکل چې له طالبانو سره تعامل او تماس نه لري او استازولي نه کوي، ځکه د ده په وینا د طالبانو حکومت ملي او نړیوال مشروعیت نه لري. ښاغلی فائق وایي دای په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ، خلکو او پتیرو شلو کلونو کې په جمهوری نظام کې د لاسته راغلو ډیموکراتیکو ارزښتونو استازولي کوي چې د پټکو اوس مهال د لمینځتلو په حل کې دي. فائق زیاته کړه چې په افغانستان کې د یو مشروع نظام تر جوړېدو پورې بدای خپل دندې ته دوام ورکړي. پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی غوث جانباز وایي چې اوس مهال د افغانستان د ډیپلوماسۍ دستګاه په څو برخو ویشل شوې ده.
د ډیپلوماسي د اسکاد افغانستان یو برخه جمهوریت اساسي قانون ته پخوانی جمهوریت ته ژمن پاتې شو. یو تعداد نور د ځینو نورو قومي ګروپي ملحوظاتو پر بنسټ ځینو نورو ګروپو سره یو ځای شول چې په شمول د مقاومت ډلې مستقیما یا هغوی سره د هغوی د قیادت لاندې راغلل. بل ډله یو شورا یې رامنځته کړه چې د افغانستان د ډیپلوماتانو یا د سفیرانو شورا ده. زما په نظر دې هڅې کاملا غیر منطقي، غیر ملي او یو نوع خودسری کېدای شي چې تلقی شي.
طالبانو په ډاګه ویلي دي چې اوس مهال دوی پر افغانستان واکمن دي او په بهر کې د افغانستان سیاسي دفترونه باید دوی ته ورکړل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین چې د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ د مشرۍ لپاره معرفي کړی خو منل شوی نه دی، د پخواني حکومت چارواکي تورنوي چې یوازې د خپلو جیبونو د ډکولو لپاره کار کوي. ښاغلی شاهین ازادۍ راډیو ته وویل
په هغو سفارتونو کې چې د پخوانۍ ادارې کسان لا تر اوسه کار کوي خو خپل کاري راپور مرکز سره نه شریکوي تر څو د دوی عاید او تصدیق شوي اسناد معلوم شي، هغوی یوازې د خپل جیب د ډکولو لپاره کار کوي، د خلکو څخه د خپل مزاج مطابق پیسې اخلي. نو ځکه خارجه وزارت مجبور شو چې د دوی لخوا د اسنادو د تصدیق اعتبار ختم کړي او د بدل په توګه افغانانو ته وویل چې په هغو سفارتونو کې د خپل اسناد تصدیق کړي کوم چې مرکز سره رابطه لري.
ښاغلی شاهین زیاته کړه چې اوس مهال د طالبانو حکومت په څلوېښتو هیوادونو کې ډیپلوماتان لري چې هلته منل شوي دي او له مرکز سره اړیکې لري. هغه د دې هیوادونو نمونه یاد نه کړل خو د طالبانو د حکومت لخوا د خبرو شویو اعلامیو له مخې د طالبانو ډیپلوماتان په نږدې ټولو ګاونډیو هیوادونو او ترکیې، روسیې، قطر، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې فعال دي. د جمهوریت نظام پر مهال افغان ډیپلوماټا او د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی وایي په بهر کې د افغانستان سفارتونه په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت سره تماسونه لري خو نشي کولای له داسې یو حکومت څخه پوره تابعیت وکړي چې د دې په وینا مشروعیت نه لري.
زمنګه هر سفارت خپل راپور گزارش په منظم ډول باندې اکثر طالبان ته وزارت خارجه ته وړاندې کړي او رسمي مراوده او مکالمه د دوی په مینس کې و. البته که چیرته طالبان غواړي چې د دوی نه تابعیت وسی، نه د دوی قانون معلوم دی، نه د دوی بهرنی سیاست معلوم دی، نه داخلي مشروعیت لري، نه بهرنی مشروعیت لري، نو څنګه یو سفارت وشي کولای داسې خلکو تابع وګرځي چې خپله هم د خپل تعریف کې پاتې راغلی؟
دا چې ولی ملګری ملتونه او لویدیز هیوادونه د افغانستان استازولي طالبانو ته نه ورکوي، علت یې د ډیری شنونکو په نظر د مشروعیت ستونزه ده. د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار او ټولنیز ګډون لګول شوي محدودیتونه هغه مهم لاملونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. پخوانی ډیپلومات غاوس جانباز په دې باور دی چې د طالبانو حکومت ښایي په نږدې راتلونکي کې هم بریالی نشي چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په سفارتونو او سیاسي استازولیو کې خپل کسان په دندو وګماري.
فکر نه کوم چې په راتلونکي کې هم طالبان وشي کړی چې ټوله د ډیپلوماسي او د قونسلي چارو دفترونه خپل ولکې لاندې راولي. دا شونه نه دی. د نړۍ ډېری هیوادونه دوی سره په کامل تقابل کې دي، په حقوقي قانوني په رسمي تقابل کې دي، په سیاسي تقابل کې دي، په د بشر د حقوقو د موازینو د نه رعایت د طالبانو د خوا په تقابل کې دي، او ځینې نور لوی ستراتیژیک مسایل هم دي.
د بشري حقونو ډلې او فعالان استدلال کوي چې طالبان باید خپل مشروعیت لومړی له خپلو وګړو واخلي او بیا له نړیوالې ټولنې. خو د طالبانو له نظره د ملي مشروعیت ستنې پر ټول هیواد حاکمیت او د امنیت ټینګول دي. دوی وایي چې د دوی حکومت د نړۍ له ګڼو هیوادونو سره تعامل لري او دا د خپلې واکمنۍ د مشروعیت دلیل بولي. خو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانکزي په باور دولتونو ته یوازې حاکمیت او امنیت نه، بلکې ورسره نور معیارونه مشروعیت ورکوي.
یو د دولتونو ترمنځ تعاملات دي یا اړیکې دي، او بل هم د دولت د مشروعیت مسله ده. د دولت د مشروعیت مسله په نړیوالو حقوقو کې په دې معنا ده چې دولت برسره پر دې چې په خپل خاورې باندې حاکمیت لري، په خپل نفوذ باندې حاکمیت لري، د ده پر څنګ په نړیوالو مناسباتو کې باید د نورو دولتونو او نړیوالو سازمانونو لخوا هم په رسمیت وپیژندل شي.
ښاغلی ستانکزی وایي که طالبان غواړي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، نو باید هغه نړیوال موازین چې د یو دولت لپاره لازم دي په پام کې ونیسي. د ښاغلی ستانکزی په ټکو دولت سربیره پر دې چې باید پر خپل قلمرو او وګړو حاکمیت ولري، باید د خلکو د رایې یا ارادې په نتیجه کې جوړ شوی وي، قانون پکې حاکم وي، ټولنیز عدالت، قانون جوړونه او باثباته اقتصاد ولري، ټولنیز خدمات وړاندې کړي، په نړیوالو اړیکو کې ځواب ورکوونکي وي، او د نورو هیوادونو امنیت او ګټې ونه ګواښي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانستان په ډیپلوماتیک ډګر کې له داسې یو کړکېچ سره مخامخ کیږي. د اویایمې میلادي لسیزې په وروستیو کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد تر پوځي یرغل وروسته هم د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو د افغانستان د هغه مهال دولت په رسمیت ونه پیژند، ځکه داسې یې انګیرله چې افغانستان تر اشغال لاندې دی. د مجاهدینو د واکمنۍ په کلونو کې که څه هم په هیواد کې ثبات رانغی او مرکزی حکومت ډیر کمزوری و، له دې سره سره د دوی حکومت د نړۍ ډیری هیوادونو په رسمیت پیژندلی و. خو د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال بیا نن ته ورته یو حالت راغلی و، او د طالبانو حکومت یوازې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان په رسمیت پیژندلی و. خو په نورو هیوادونو کې د افغانستان په ډیپلوماتیکو ماموریتونو کې د استاد رباني په مشرۍ د مجاهدینو د پرزیدلي اسلامي جمهوریت ډیپلوماتانو کار کاوه. نو په دې توګه د افغانستان په معاصر تاریخ کې داسې پیښ شوي چې یو شمیر هیوادونه افغان دولت په رسمیت ونه پیژني، خو داسې هیڅکله نه دي پیښ شوي چې یو دولت د دریو کلونو لپاره نړیوال مشروعیت ونه لري. د افغانستان د ډیپلوماسۍ د اوسنی وضعیت سره له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په نوي نړیوال نظم کې هم لگ لیدل شوی. د چین د خلکو جمهوریت په 1949 کال کې جوړ شو، خو ځینو اروپایي هیوادونو نږدې 10 کاله وروسته او متحدو ایالتونو نږدې 13 کاله وروسته په رسمیت وپیژنده. په 1991 کال کې د هیواد د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ. ښایي نور هیوادونه هم له داسې یو حالت سره مخامخ شوي وي، خو دا چې د نړۍ ټول هیوادونه یو دولت په رسمیت ونه پیژني او یا د یو هیواد سفارتونه او سیاسي استازولۍ دي د بیلابیلو تنظیمونو په لاس کې وي، په ندرت سره پیښیدای شي.
په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو د وضعیت په باب تفصیلي راپور مو واورید. دا خبري مجله هم دومره وه. بله خبري مجله زما همکار ستار فروغ مخته.